السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سیمې په تازه سفر وتلی، خو افغانستان کې د سولې اصلي اړخونه یو بل تورنوي چې د دې بهیر خان ګرځي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي ملګري ملتونه او امریکا باید د سولې بهیر کې خپل مسؤلیت ادا کړي. او د امریکا په تگزاس کې د اتلانتیک د فصل لومړنی طوفان لګیدلی. د ماخامنې خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې احمد تکل چمتو کړي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په کابل کې د هند سفارت وایي یوه ډله افغان هندوان او سکان چې غوښتل یې له افغانستانه ووځي نن هند ته ولاړل. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې حکومت په کابل کې د جوړیدونکې نړیوالې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د روسیې سمندري ځواکونه به په روان کال کې په لسګونه نویو کښتیو سنبال شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د هند سفارت وایي یوه ډله افغان هندوان او سکان چې غوښتل یې له افغانستانه ووځي نن د نوي ډیلی پر لور وخوځېدل. په کابل کې د هند سفارت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، دا افغان سکان او هندوان چې په افغانستان کې ګیر پاتې وو د کام ایر په الوتنه کې د نوي ډیلی پر لور ولاړل. بیان زیاتوي د افغان سکھ او هندو ټولنې هغو غړو ته چې هند ته د کډه کېدو لیوال و هم په دې الوتنه کې د سفر امکان برابر شو. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دې افغان سکانو د کورنیو چې په هند کې سیاسي پناه غوښتې ده لومړۍ جوپه نوي ډیلی ته رسېدلې. په ځینو راپورونو کې راغلي چې دا خلک په افغانستان کې د پاکستان میشتو تروریستي ډلو د حملو له ګواښ سره مخامخ وو. په وروستیو څو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره پر سکانو او هندوانو هم وسلوالې حملې زیاتې شوې. د روان کال د وري په شپږمه د کابل پر یو درمسال د وسلوالو په برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه، اوویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د مالی وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپوړو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. دا غونډه چې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو وه، د څلورویشتو هیوادونو او موسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري بڼه په کابل کې جوړه شي. د دې لپاره پلان شوی ده چې مرستندوی هیوادونه پوه شي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او فساد پر ضد د مبارزې په برخو کې کوم اقدامات کړي دي. د مالیه وزارت وایي شمروز خان مسجدی نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې غونډې لپاره ټولې لوجستیکي او تشریفاتي تیاری بشپړې شوې او اړوند اسناد د غونډې ګډونوالو ته استول شوې دي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او برما د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل،
هدف
عمده بحث مجلس چهارشنبه د دې څلور اړخیز غونډې عمده هدف د کورونا وایرس پر ضد ګډه مبارزه او د اقتصادي پرمختګ، د همکارۍ او د پراختیا او د سیمه ایز اتصال په اړه چې د حکومت د بهرني سیاست له مهمو لومړیتوبونو څخه دی بحثونه دي. افغانستان کله یوې خوا د نړۍ په ټولو نه پټل وبخې افغانستان کله یوې خوا د نړۍ تر ټولو نا امن سیمه کې پروت دی، خو له بلې خوا د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. لازادی رادیو خبرونه اوري. په اسرائیل کې نن لسګونه زره کسانو د بیکاری، فساد او د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اجراتو پر ضد مظاهره وکړه. د پولیسو ویان میکی روزنفیلد وویل په بیت المقدس کې د قانون د تنفیذ ځواکونو سهار وختي دولس تنه قهرجن معترضان ونیول او د مظاهره چیانو د خورولو لپاره یې له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. په دې مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوي، د لومړي ځل لپاره یو شمېر معترضان پرون په ساحلي ښار قیصریه کې د نتنیاهو د شخصي کور مخې ته راټول شول. ډولونه یې وغږول او د نورو شعارونو تر څنګ دا شعار هم ورکړ چې یو میلیون کسان وزګار دي. معترضانو او یکلن نتنیاهو چې د فساد په یوه قضیه کې تورن دی، د لومړي وزیر پر ځای د فساد وزیر وباله. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 14 میلیون او د مړو شمیر له 446 زرو اوښتی، په اروپایي هیوادونو کې د دې ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. له دې سره جوختې دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې د کورونا د مخنیوي لپاره له څه ناڅه پرمختګونو سره سره ښایي د دې ویروس نوې څپه په خورېدو وي. بلخوا په اسپانیا کې د کووید 19 ناروغۍ د پیښو له زیاتېدو وروسته برتانیا تیره شپه اعلان وکړ چې له دې هېواده راستنېدونکي سیلانیان به د 2 اونیو په مخه قرنطین کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب نن د جولای 26مه له سکای نیوز سره په خبرو کې وویل، موږ تل له خپلو خلکو بښنې نشو غوښتلی، بلکې باید چټک او قاطع اقدام وکړو. اټکل کېږي چې د برتانیا پریکړه به د اسپانیا د توریزم صنعت چې د دې هېواد د عوایدو مهمه برخه ده زیانمن کړي. او وروستی خبر، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د روسیې سمندري ځواکونه به په روان کال کې په لسګونه نویو کښتیو سنبال شي. پوتین دا څرګندونې نن یکشنبه په سن پیټرزبورګ کې د سمندري ځواکونو د ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې وکړې. پوتین د 46 کښتیو او څه باندې 4000 سرتیرو په ګډون په دې مراسمو کې په خپله وینا کې وویل چې د پریډ د روسیې د سمندري ځواکونو زیاتېدونکی قوت نندارې ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه چې د پوځي کښتیو 40 بیلابیل ډولونه به د روسیې سمندري ځواک ته ورکړل شي او د پوځي وړتیا د لوړولو لپاره به یې په هایپرسونیک یا د غږ تر سرعت په چټکو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زیوریز، د تودوخې لوړه درجه 40 چیچی 22. جلال آباد کې به اسمان زای زیوریز وي، د تودوخې لوړه درجه 40 چیچی 25. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 40 چیچی 22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 40 چیچی 28. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20 چیچی 28.
زمون خاګله آزادې رادیو نه اوري. افغانستان او سیمې ته د سولې په هدف د زلمی خلیلزاد تازه سفر، خو د سولې مهم لوبغاړي طالبان او حکومت یو پر بل تور پوری کوي چې سولې ته ژمن نه دي.
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشی کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي.
په همدې حال کې د سولې د ملاتړ یو بنسټ وایي ملګري ملتونه او امریکا باید سوله کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
دا مسؤلیت د ملګرو ملتونو دی او د یو ستراتیژیک پارتنر په توګه د امریکای دی چې که غواړي په رښتینی شکل د سولې لپاره په افغانستان کې کار وکړي، نو دغه موضوع دی وسارل سي و دې ارزول سي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت هغو رسنیو ته د قانوني چلند خبرداري ورکړ چې مالیه یې نه ده ورکړې. د امریکا په تگزاس کې د اتلانتیک توپان لمرنۍ فصل لګیدلې. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. پد بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو په سفر راوتلی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي خلیلزاد به په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، قطر، ناروې او بلغاریا ته ولاړ شي. د دې سفر هدف د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې د پاتې ستونزو د حل هڅه بلل شوې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د امید زهیرمال راپورته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ یو ځل بیا په سفر تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، خلیلزاد به د افغانستان سربیره قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا کې د افغانستان سولې او راتلونکو پړاوونو په اړه بحثونه وکړي. اعلامیه زیاتوي زلمی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو په درشل کې د پاتې ستونزو په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي د کمولو هڅه وکړي. زلمی خلیلزاد داسې مهال سیمې ته راځي او غواړي د تفاهم ژبه لا قوي کړي چې د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د افغان حکومت او طالبانو لخوا پر یوه او بل د تور لګولو لړۍ نسبت بل هر وخت زیاته شوې ده. دواړه لوري پر یوه او بل تور پوري کوي چې ګنې د سولې د هغو هوکړو پر ضد ګام پورته کوي کومې چې د تاوتریخوالي د کمېدو او جګړې د پای ته رسېدو لپاره لار هواروي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت هغه بندیان بیرته نیسي یا یې څاري چې له خپلو زندانونو یې خوشي کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملي امنیت لخوا په خوشي شویو بندیانو چاپی وهل کیږي، نیول کیږي او بیرته زندانونو ته استول کیږي. ښاغلی شاهین د حکومت د دې کار د ناوړه پایلو په اړه هم خبرداری ورکوي او زیاتوي دوی خپلو خوشي شویو بندیانو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او د جګړې ډګر ته ستانه نه شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي که څه هم طالب بندیانو سوګان یاد کړی چې بیا به جګړې ته نه ګرځي، خو زن یو یې یو ځل بیا د خلکو پر ضد وسله پورته کړې ده. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل:
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشي کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي او د سولې مخامخ خبرې ژر تر ژره پیل کړي.
خو پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا بیا وایي وړاندې له دې چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت جنجالي شي، دواړه لوري باید ملت ته د درېیم ګړي په توګه رجوع وکړي.
ملت دلته ډېر سوځلی دی په دې اور کې، او ملت اقتصادي تاوان ملت ته رسېدلی دی او جاني تاوان ملت ته رسېدلی دی. نو ملت کولای شي چې داسې حرکت وکړي یا داسې ګام واخلي چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. نو دواړه لوري دې تر دې تیر شي چې خپل شخصي رایه په شا باندې تحملوي.
که څه هم خلیلزاد غواړي د امریکا او طالبانو هوکړه بریالۍ کړي، خو بلخوا ملګرو ملتونو د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې چې امنیت شورا ته یې استولې، د طالبانو په لیکو کې د پاکستاني طالبانو او القاعده ډلې په ګډون د بهرنیو جنګیالیو یادونه کړې، خو طالبانو بیا په یو اعلامیه کې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې یوه برخه همدا ده چې دا ډله به نورو ترهګرو ډلو سره اړیکه پرې کوي. خو د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، طالبان د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره لا هم پراخې اړیکې لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد له تازه سفر سره هم مهاله افغان حکومت او طالبان یو بل تورنوي چې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. بل لور ته د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له ملګرو ملتونو غواړي چې دغلته د سولې پر بهیر څارنه وکړي. د انسټیټیوټ د سولې په تړاو د 1500 افغانانو نظر پوښتنه ترسره کړې چې 80% کې ویلي د سولې بهیر یوه استخباراتي لوبه ده. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
د افغانستان سولې انسټیټیوټ وایي افغان حکومت او طالبان باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره واحد دریز او خپلو شرطونو کې نرمښت رامنځته کړي. د دې انسټیټیوټ موندنې ښیي چې د سولې بهیر پیچلتیا او د دواړو لوریو تاکید پر خپلو دریزونو د دې لامل شوي چې 80% افغانان د سولې روانه پروسه استخباراتي وګڼي. د افغانستان سولې انسټیټیوټ لخوا دا ټول پوښتنه د 1500 افغانانو ترمنځ ترسره شوي چې بیلابیل اقشار پکې شامل دي. د افغانستان سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته د افغان سولې په تړاو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د افغان سولې په تړاو لا هم د سیمې د هیوادونو اجماع نه درامنځته شوی. د ښاغلي یاسر په وینا ملګری ملتونه باید د افغان سولې د پروسې د جګړې ښکېل خواوي او د افغان سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو د ژمنو څارنې او تطبیق لپاره عملي ګامونه واخلي.
وعدې د پاکستان له لوري هم بار بار وشوې د افغانستان د سولې په موضوع کې، اما هیڅکله عملي نه شوې. د ایران له لوري او حتی د سیمې د نورو هیوادونو له لوري. نو اوس د افغانستان لپاره پکار دی چې دغه سي خصوصا د مسؤلیت د ملګرو ملتونو دی او د یو ستراتیژیک پارتنر په توګه د امریکې دی چې که غواړي په رښتینې شکل د سولې لپاره په افغانستان کې کار وکړي، نو دغه موضوع دی وسارل سي و دې ارزول سي چې آیا څوک چې کومه وعده کوي ترسره کوي کنه.
د افغانستان سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د پوځي او ملکی مرګ ژوبلې په ډیروالي هم اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې سره سره په افغانستان کې جګړه اوج ته رسېدلې. له دې وړاندې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي و چې که افغان حکومت د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشي کولو پروسه بشپړوي، طالبان تر لوی اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. خو افغان حکومت د طالبانو دا غوښتنه د جګړې دوام لپاره پلمه یاد کړه. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته افغان حکومت د طالبانو د 15,000 بندیانو له ډلې 4,400 بندیان خوشي کړي، خو د افغان حکومت لخوا د پاتې بندیانو نه خوشي کېدل د طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ ګڼل شوی. د ملي مصالحه عالی شورا وایي دوی هیله مند دي چې راتلونکو څو ورځو کې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو موضوع حل شي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د جګړې د شدت د کمولو لپاره هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو په لړ کې اوربند ته زمینه برابره شي.
د جګړې کمښت او د یو سرتاسري اوربند ته رسیدو لپاره زموږ هڅې دي چې دواړه طرفونه جګړه کمه کړي او یا اوربند ته ورسیږو، نو دا به د خلکو اعتماد په دې پروسه باندې ډیر کړي. زموږ تمه ده چې طالبان په داسې نقاطو باندې تاکید او ټینګار وکړي چې هغه د سولې پروسې سره مرسته کوي. د بندیانو مسله تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې حل شي، له هغې وروسته به موږ د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان شو.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو پر بنسټ که څه هم د افغان سولې بهیر په ځنډ روان دی، خو د دواړو لورو لخوا د بندیانو خوشي کولو بهیر پیل، د افغان حکومت لخوا د 4400 طالب بندیانو او طالبانو لخوا د افغان حکومت څخه د پاساته سواسیرانو خوشي کول، د امریکایي پوځیانو لخوا د 15 تخلیه او د سرتیرو شمیر 8600 ته راکمول هغه سدي چې د انسټیټیوټ د مسولینو په وینا یو څه د پروسی بریا ته هیله پیدا کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم نیمروز ته د افغان ولسمشر د نننی سفر په اړه یو موضوع راخلو. افغان حکومت وایي په نیمروز کې د کمال خان بند د جوړېدو چارې د بشپړېدو په حال کې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن نیمروز ته د خپل سفر په ترڅ کې د کمال خان بند رغنیزې چارې له نږدې وکتلې. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره له کابله د ټلیفون په کرښه دی. اکرام صاحب، ستړی مشې، د ښاغلي غنی د نیمروز د سفر نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. لکه تاسو چې ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن نیمروز ته تللی او د کمال خان بند نه له نږدې لیدنه وکړه. افغان حکومت وایي چې دغه بند 80% کې کار بشپړ شوی دی او په راتلونکو په میاشتو کې باید د بند د اوبو د زیرمه کولو چارې پای ته ورسیږي او د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت به ولري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دغه بند 180000 هکتار ځمکه د اوبو خړوبولو او دغه شان د 9 میگاوات برېښنا د تولید ظرفیت لري چې په راتلونکي قوس میاش کې د اوبو د زیرمه کولو د چارې چې پای ته رسیږي لاغه نه وروسته به په دې بند باندې د برېښنا د تولید لپاره د توربینونو د نصب چارې پیل کیږي چې په راتلونکو 12 میاشتې کې به دا پای ته رسیږي. خپل غړي د دې سفر پترس کې په زرنج خار کې د سیمه د بلابل اوسیدونکو سره د چارواکو سره هم لیدلې دي او د بلابل رغنیزو چارو د پروژو ژمنې هلته له خلکو سره کړې دي. د کمال خان بند د جوړېدو چارې درې کاله وړاندې پیل شوې وي. البته د دریم فاز د جوړېدو چارې په دغه چارې باندې 88 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې افغان دولت پراختیایي بودیجه لخوا ورکول کیږي. افغان ولسمشر د دې بند د کار د پیل پر مهال باندې ویلي وو چې د افغانستان د اوبو مدیریت چې دی دا یو حتمي او اړین کار دی. راپورونو له مخې د افغانستان 15 میلیارد متره مکعب سطحي اوبه لري، خو یوازې له 10% استفاده کوي او پاتې 90% ګاونډیو هیوادونو په تیر ایران او پاکستان ته بهیږي او دا هیوادونه په وړیا توګه ورڅخه استفاده کوي. لودین صاحب د کمال خان د بند د دغدریمي برخې په چارو باندې پر غنی چارو باندې په بیلابیلو وختونو کې وسلوالو حمله هم کړې دي چې تر ډیره افغان حکومت یې د ایران باندې ادا یې کوله چې دا د ایران له خوا نه هڅه کیږي چې د دې بند مخنیوي وشي، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وخت وخت باندې دا د دې بند جوړېدو له چارو نه څارنه کوي.
ډېر مننه کور ودان اکرام صاحب. افغان حکومت تو په نیمروز کې د کمال خان بند جوړېدو چارو کې د پرمختګ خبره کوي او ښاغلی اکرام وویل چې نن افغان ولسمشر هم دغه ولایت ته په خپل سفر کې له دغه بند لیدنه کړې او د چارو ارزونه کړې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم یو روغتیایی راپور راخلو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د ټولو ټیسټ شوو مواردو په شمیر کې 14.5% کموالی راغلی. دغه شمیرې په دولتي روغتونونو کې د مشکوکو نمونو په ارزونو پورې اړه لري او خصوصي روغتونونه پکې نه دي شامل. خلک بیا وایي ډیر ناروغان اصلا روغتونونو ته مراجعه نه کوي، نو ځکه د دولت شمیرې کمې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سره له دې چې په اکثرو کورونو کې به داسې ناروغان وي چې د کووید-19 علائم ولري یا پې اخته وي، خو کوم ناروغان چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي په شمیر کې کموالی راغلی دی. خو په ورته وخت کې خصوصي روغتونونو ته د دغو ناروغانو ورتګ ډیر شوی دی. مونږ افغان جاپان روغتون ته ورغلو، هغه روغتون ته چې د کرونا وایرس د خپرېدو په لومړیو کې پکې ډیری ناروغان بستر و، خو نن وضعیت بدل شوی او ناروغان ورته لږ ورځي. د یاد روغتون دهلیزونه چې څو میاشتې مخکې له ناروغانو ډکو اوس تش دي، او ډیر لږ کسان لیدل کیږي چې د کرونا وایرس د ټیسټ لپاره دغه روغتون ته ورځي. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې دولتي روغتونونو ته لږ ورځي. ځینې کابل خاریان په دې باور دي چې د دولتي روغتونونو تجهیزات او وسایل د خصوصي روغتونونو په پرتله لږ دي، له دې امله پرې د خلکو باور کم شوی دی. د کابل اوسیدونکي احمد ولی او نادره وایي
وضعیت داسې و چې د مریضانو بیروبر ډیر زیات و او صحیح خدمات یو څه ښه ارزانه شول خلکو دپاره. د دولت امکانات هم دومره نه ول چې خلکو ته په هغه سټنډرډ باندې چې باید صحیح خدمات ارزه شوي وای ارزانه شول. نو په دې اساس باندې د خلکو اعتبار چې په دولتي شفاخانو باندې یو څه کم شو،
به خاطر یک مردم به شفاخانه دولتی که اشتراک نمی کنند به خاطر تداوی، چون هم وسایلش ندارند، از خاطر مردم به شفاخانه شخصی مراجعه می کنند.
اوس خصوصی روغتونونو هڅه پیل کړي چې د کرونا وایرس د تشخیص لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې څه باندې 14% کمی راغلی دی، حال دا چې پخوا د دغو مثبتو پیښو شمیر 10% و.
نمونه واخیستل شوې، یوازې 121 مثبتې وې. دا په دې مفهوم دی چې د مثبتو پیښو شمیر 14.5% دی او دا یو ښه خبر دی، خو معنا یې دا نه ده چې د کرونا له بحران څخه وتلي یو. تر هغې چې د مثبتو پیښو فیصدي 15% ته ټیټه شي، بیا نو ویلی شو چې کرونا ویروس کنټرول شوی او عادي حالت ته راګرځېدلی یو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په کابل کې 15 روغتونونه توانېدلي چې پر کووید-19 اخته کسان تشخیص او خدمتونه وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 121 و. په افغانستان کې دا مهال پر کووید-19 د اخته ناروغانو ټول رسمي شمیر 16,155 کسانو ته رسیدلی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي 2000 خصوصي رسنیو او رسنیزو بنسټونو د فعالیت جوازونه نه دي تمدید کړي. دغه وزارت وایي یاد رسنۍ مکلف دي چې د خپل فعالیت جوازونه ژر نوي کړي او خپل مالیه ورکړي، کنه قانوني چلند به ورسره وشي. تفصیل یې د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغو رسنیو ته چې د فعالیت جوازونه یې نه دي نوي کړي خبرداري ورکړي. دغه وزارت وایي چې 2000 خصوصي رسنیو او رسنیزو بنسټونو له مالی ورکولو تیښته کړې او د خپل فعالیت جوازونه یې نه دي نوي کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل حتی یو شمیر خصوصي رسنیو له تیرو 10 کلونو راهیسې خپل مالی نه دي پرې کړي.
ښاغلی
مومند وایي چې یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي، خو په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خبر نه دی ورکړل سوی. نوموړی زیاتوي چې د ټولنیزو رسنیو د قانون او د رسنیو د تاسیس د مقررې پر بنسټ هر رسنۍ د جواز په نوي کولو مکلفه ده او د فعالیت د بندېدو په صورت کې باید وزارت ته اطلاع ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی دوه کال وړاندې د رسنیو مالیاتي جرایم وبخل او لارښوونه یې کړې وه چې رسنۍ کولای سي خپل مالیات په څو قسطونو کې ورکړي.
د افغانستان د ملي پوز د خوونې او روزنې لوړو زده کړو او مسلکي زده کړو هر اخیزه پالیسی جوړه او نن پلي کېدو ته وړاندې شوه. په کابل کې په دې مناسبت غونډه جوړه شوې او چارواکو ویلي چې د ملي اردو د مسلکیتوب لپاره دا یوه مهمه پالیسی ده. په دې اړه خاطر پردیس دا راپور راستولی.
د افغانستان د ملي اردو د خوونې او روزنې لوړو مسلکي زده کړو هر اړخیزه پالیسي د یک شنبه په ورځ د مارشال محمد قاسم فهیم په دفاعي پوهنتون کې پلي کېدو ته وړاندې شوه. په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د ملي پوځ د تعلیم او تربیه قومندان پاینده محمد ناظم وویل د یادې پالیسي په پلي کېدو سره به افغان پوځ لوستې او مسلکي شي. د نوموړي په خبره سره لدی چې ورته پالیسيګانې پخوا هم جوړې شوې وي، خو ډېرې موثرې نه وي تمامې شوې.
تشویش و نگرانی بسیار کلان از ضایعات و تلفات داریم.
زموږ جدي اندېښنه د ضایعاتو او تلفاتو ده. د نړۍ هیڅ هیواد نشته چې په خپل تاریخ کې له دومره تلفاتو سره سره بیا هم د خلکو د ساتنې لپاره ماشه په لاس ولاړ وي. د جګړې شدت د افغان دفاعي ځواکونو په سم ډول نه ملاتړ، د تعلیمي مواردو په سم ډول نه تطبیق، او له وظیفوي صلاحیتونو د قوماندانانو په سم ډول استفاده نه کول جدي ستونزې دي.
نادرست قوت های ما، عدم تطبیق سایکل تعلیمی و عدم فهم از لست وظایف ضروری قوماندان است.
دغه پالیسی چې ولسته پرګی لري په کې د ملي اردو د ځواکونو لپاره د خوونې او روزنې لوړ زده کړو، لنډمهاله، منځمهاله، اوږدمهاله کورنۍ او بهرنۍ او مسلکي زده کړو پروګرامونه پکې شامل دي. په پام کې ده چې دغه پالیسی د ملي اردو د تحصیلي دورې په پیل سره په نظامي پوهنتونونو او اکاډمیو کې تطبیق شي. په دې پرانیست غونډه کې د افغانستان دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل هم ګډون درلود. نوموړي یاده پالیسی د ملي پوز د زده کړو د کچې د لوړولو مسلکیتوب په برخه کې ډیره مهمه یاده کړه. هغه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو په اړه ورستۍ او څرګندونو ته په اشاره سره وویل:
افغانستان حکومت بین الافغانی مذاکرات ته متعهد ده، مګر متاسفانه چې مقابل اخوا دې ته تعهد نه لري. سره له دې چې د افغانستان حکومت په زرهاو بندیان خوش کړل، مګر دې وسم دې ته حاضر نه دي چې بین الافغانی مذاکرات په تیر یو وونه کې 301 حمله مخالفینو زمنګ په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې کړی دي. په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسه ملکی کسان شهیدان شوي دي او درې نوي کسه زخمن شوي. نو دا خیر چې دیو سولې ته ژمن نه دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیوال مطلب، هغه دا چې د امریکا په تگزاس کې د اتلانتیک د فصل لمرنۍ توپان لګیدلې. نورحالې نوریاس نوری وړاندې کوي.
دا د هانا توپان غږ دی. د 2020 کال د اتلانتیک د فصل د لمرنۍ توپان چې د شنبې په ورځ د امریکا پر تگزاس ایالت راولګید. د امریکا د توپانونو ملي مرکز په پیدر ټاپو کې د سرعت اندازه په ساعت کې 145 کیلومتره ثبت کړی، او د تگزاس والی ګریګ ابوت دې ته اړ کړ چې د دې ایالت په 22 ولسوالیو یا اداري واحدونو کې اضطراري حالت اعلان کړي. اټکل کېږي چې دغه توپان به د یکشنبې په ورځ د مکسیکو تر شمال ختیځ پورې ورسیږي، او د سواحلو یوه پراخه سیمه به له بوړبوکیو او سیلیو سره مخ کړي. د هانا توپان دا ځل د اتلانتیک د فصل لومړنی داسې توپان دی چې له وروستیو نورو هغو سره یې توپیر په دې کې دی چې د کرونا د خپرې شوې اوبا په مهال رالګیږي. هغې اوبا چې له مخکې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي او هغه به لا زیاتې کړي. په اضطراري حالت کې چې خلک په موقتي ځایونو کې ځای په ځای کېږي، د ټولنیز واټن مراعتول او د توپان له امله د ټپي شویو خلکو لپاره په روغتونونو کې چې له مخکې د کووید-19 پر ناروغانو ډک دي، د بسترونو موندل به لا ستونزمن کړي. د هانا توپان به په ډېرو سیمو کې سیلونه راوبهوي، خو د اټکل له مخې د تگزاس ایالت د کورپوس چریسټي او براونس ویلي ترمنځ ساحلي سیمه به ډېره وځپي. دا هغه سیمه ده چې په وروستیو اونیو کې د کووید-19 ناروغۍ د زیاتو شویو پیښو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخ ده. د ټیکساس ایالت په ساحلي سیمو کې په زرګونو کسان پر کرونا اخته شوي او په کورپوس چریستي ښار کې چې کرونا مثبتې 315,000 پیښې ثبت شوي. د جمعې په ورځ د کووید 19 له 400 زیات ناروغان په روغتونونو کې بستر شول.
شپږ نیمې بجې شوې. جاوید نعیمي راغلی چې دری خبرې.